السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه یو شمیر راپورونه لرو او د دې مهې روي خلومړې زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې سند های کورټ د وزیرستاني ځوان نکی مسیح په مقدمه کې د 15 پولیسو د ضمانت درخواست رد کړې ده د صحت نړیوال اداره وایي چې د ګنګوسو له وجې په پاکستان او افغانستان کې د پولیسو د هڅو ته زیان رسېدلې او د چین په ووهان کې د یو وایرس له وجې د وژل شوو شمېره یو څلوېښتو ته رسېدلې د خبرونو تفصیل سند های کورټ پرون د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په مقدمه کې د نامزد 15 پولیسو د ضمانت درخواست رد کړی دی په کراچۍ کې د نقیب مسید د مقدمې یو وکیل عبدالرحیم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې مقدمه کې مرکزی ملزم راو انور د ضمانت منسوخول لپاره سند های کورټ کې درخواست هم جمع کړی
کوم ملزمانو د دې خلاف ډېر پر ریکارډ باندې ډېر زبردست مواد پراته وو یو قسم ته ورته ویلی شي ثبوت وو نو ټول شهادت په بنیاد باندې زهره خبره ده چې های کورټ هم یو فیصله ته ورسېده مطلب کومه فیصله شوې ده موږ خوښ دي کومه ده ویلکم ورته وایو
تر دې مخکې د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې د گواهانو بیانونه ریکارډ شوي وو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14 نیټه له دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه د پولیس افسر راو انور په مشرۍ په یو جالي پولیس مقابله کې وشل شوی و راو انور پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تاجرانو د جایداد مالکانو د جنوري د 9 مینه په پیښور کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی د میرامشاه بازار د تاجرانو د کاري کمیټې مشر سخی الرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل په دې احتجاجي پرلت کې باور سره د سیمي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي هم شامل وي د نوموړي په خبره چارواکو ورسره د یوې مرلۍ په سر د 1500 لکو روپو ورکولو د جوړو ودانیو د یو مربع فټ په سر د 3500 روپو ورکول لاسنامه لاسلیک کړی و خو حکومت ورته یوازې د مرلۍ په سر 1500 لکه روپۍ ورکوي د پاکستان د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې بې بنیاد افغانانو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته زیان رسولې چې له وجې په 2019 کال کې د پولیو ناروغان زیات رپورټ شوي دي په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي امر شفیق پرون مشال ریډیو ته ویل په دې هواد کې تیر کال لکته لګي او سلسله ډیرش د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي
مسله دا ده چې ټول ماشومان ته موږ نه یو رسیدلې نو دا وایرس چې دی موجود می او د دې مخنیوي نه کی د ماشو خیل انسیډنت دا چې هغه نه پس خلکو په ذهن کې اعتماد کې کمی راغې د دې دروغ واقعې د وجې او معلومه شوه چې دا افواوا نو دوه درې میاشتې خو په قومي سطح باندې کمپین نه وشوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف یو چارواکي کمال شاته روس مشال ریډیو ته ویل چې د تیر کال په اپریل کې د پیښور د ماشوخیلو اغه ویډیو نه پس په افغانستان کې هم د پولیو پر ضد کمپاین اغیزمن شوی و چې پکې ماشومان د پولیو واکسین اچول نه وروسته به هوښ اخودل شوی و وروسته دا ویډیو جعلی ثابت شوه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل تیر ورځ په اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده د ادارې ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او د حد د منلو وړ نه دی د جنوبي ایشیا لپاره د یاد سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې یو بحراني حالت کې چې په افغانستان کې پولیسي خلکو حمله کوي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد کچه به کم شي عمر وړایچ ویلي امریکا افغان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن وي او په ټول افغانانو حملې باید بند شي په قطر کې د بسلوانو طالبانو سیاسي دفتر پرسته او کیول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره منلې چې تشدد کې با کم والی راولي خو د افغانستان حکومت د دې بیان پړه سخت خبرګون سرګند کړ او ویل چې دغه د بیان مفهوم نه لري د چین بخنوغان په چین کې د یو وایرس له وجې د مړو او لدې د متاثر شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د چین چارواکو نن ویلي د دې وایرس له وجې په 9 صوبو کې 30 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 270 ته دا وایرس لګیدلی چې پکې 210 ناروغانو حالت د اندېښنې وړ دی په مړو شوو کې 9 کسان د هویبی صوبې دي او پاتې 2 د هیبی او هیلونګ شیانګ دي تر اوسه د دې وایرس له وجې د چین بهر کوم مړی نه دی رپورټ شوی خو د فرانس چارواکي وای چې درې کسان یې د دې وایرس له امله ناروغه شوي دي. د دې وایرس په لومړي ځل په اروپا کې هم تصدیق شوی. دغه سي د امریکا په سیاتل او شیکاګو کې هم دوه تنه دې وایرس وهلي چې د ریپورټونو له مخه د دواړه کسان د روسيو کې له چین استانه شوي وو. دغه سي نن سهار د استرالیا روغتیا چارواکو هم په یو کس کې د دې وایرس تصدیق کړی او وایي چې دا سباندې 50 کلن چینایي دی. چارواکي وایي چې د ترکیې په مشرقي صوبه الازیک کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه زیات زخمیان شوي دي. د زلزلې یو شمېر ودانۍ هم غورځولې. په ترکیه کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم او د بیړنیو چارو د ادارو د چارواکو په خبره تېر شپه د ځایي وخت مطابق 9 بجې د راغلي زلزلې کچه په ریکټر پیمانه 6.8 وه. د یاد ادارې په خبره لږ تر لږه 19 په الازیک ښار او 4 په ملاټیا ښار کې وژل شوي دي. او امریکا ویلي چې په عراق کې د دوی پر پوځي اډه د ایران د راکټي حملې له امله 4 دیش سرتیرو ته دماغي ضربه رسیدلې ده. د پینټاګون ویان جوناتن هافمن پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې په دغو ژوبل شوو سرتیرو کې نیمایي په عراق کې خپل دندو ته ستانه شوي دي، خو ول سرتیري لا هم تر درملنې لاندې دي. د امریکا چارواکو مخکې ویلو چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په عین الاسد پوځي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي عسكر ته تاوان نه دی رسیدلی، خو تیره اونۍ د امریکا پوځ ویل چې د ایران برید پس د 1100 سرتیرو درملنه شوي. د جنوري په 8 ایران په عراق کې د امریکایي سرتیرو په عین الاسد پوځي اډه پس له هغې براکټي برید وکړ چې د جنوري په 3 د امریکا بې پیلټ الوتکې په یو برید کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وشل شو. د خبرونو پای زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 202 روپۍ او 203 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ اویا پیسې او 171 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 15 دیرش پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو سات کې بواوري د سندھ های کورټ نقیب مسعود د مقدمه کې د 500 ملزمانو د ضمانت درخواست رد کړې دي.
دا غوښتنه مطلب ډېره زیاته ضروري په دی وه چې دا کیس یو ټیسټ کیس وو او کم کم ایویډنس وو د دې خلاف ډېر پریکارډ باندې ډېر زبردست مواد پراته وو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار د ړنګوشو دکانونو مالکان وایي د خپلو غوښتنو لپاره به احتجاج کوي.
زمون دا مطالبه دي چې 45 لاکھ روپۍ د منلي دي شاین کړي دي دی په فی مرلا دا بره کاوي.
او د سوات ځینو سیمو اوسیدونکو د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي خلاف احتجاج کړی.
د منګورې په خار په سلو کې مونږ پاتې کیږو، داسې نه چې مونږ یا په یو بانډه کې پاتې کیږو، خو د بدقسمتۍ نه د اوبو په ګوټ پسې چې مونږ لاندې شو دي زری زری شو.
لا مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سند های کورټ په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن 500 کسانو د ضمانت درخواست رد کړی دی. په دې مقدمه کې د کراچۍ د پولیسو او پخوانی افسر راو انوار په ضمانت لوړان دي نخښه شوې دي. د نقیب مسعود کورنۍ له سند های کورټ غوښتنه هم کړې وه چې د راو انوار ضمانت ته منسوخ کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نو.
سند های کورټ د جنوري په 14 په مبینه توګه پولیسو مقابله کې وژل شوی د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې نامزد د 500 پولیسو ملزمانو د ضمانت درخواست رد کړی دی. په کراچۍ کې د نقیب مسعود د مقدمې یو وکیل عبدالرحیم وزیر د جنوري په 15 مشال اډو ته ویل چې په دې مقدمه کې یې مرکزي ملزم راو انوار د ضمانت منسوخ کولو لپاره سند های کورټ کې درخواست جمع کړی دی. تر دې مخکې د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې د گواهانو بیانونه ریکارډ شوي ول. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14 نیټه ل دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په مبینه توګه په یو جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د نکیب الله مسعود پلار محمد خان د کراچۍ د پولیسو افسر روانوارد پر ضد مقدمه درج کړې وه. محمد خان د کینسر ناروغۍ باوجود د خپل زوی مقدمې لپاره عدالت ته حاضرېدو. د نکیب الله مسعود پلار محمد خان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کینسر ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. د نکیب مسعود مقدمې وکیل عبدالرحیم وزیر وایي په دې مقدمه کې د نامزد ملزمانو د ضمانت درخواست رد کولو غوښتنه مخکې نه کړې وه.
دا غوښتنه مطلب ډېره زیاته ضروري په دې وه چې دا کیس یو ټیسټ کیس وو او کم کنکریټ ایویډنس وو د جګم اکیوزډ وو کم ملزمانو د دې خلاف ډېر پر ریکارډ باندې ډېر زبردست مواد پراته وو. دې خلاف ډېر زبردست یو قسم ته ورته ویلی شي ثبوت وو. نو ټول شهادت په بنیاد باندې زهره خبره ده چې های کورټ هم یو فیصله ته ورسېده. نو دا خبره ده چې مطلب کومه فیصله شوې ده موږ خو جګمه ده ویلکم ورته وایو ډېر شکریا چې دا فیصله وکړله.
عبدالرحیم وزیر زیاته کړه چې په دې مقدمه کې پرمختګ د نشت برابر دی او له عدالتونو هیله لري چې دوی ته به انصاف ورکړي. په اسلام آباد کې قانون پوه شبیر حسین گیگیانی د جنوري په 15مه مشال لري ویل چې د نکیب الله مسعود وجن مقدمه به منطقي انجام ته ډیر زر ورسیږي.
مقدمه په دې باندې ختميږي چې کوم کمپلین ان پټی د څنګه لکه نکیب الله مسعود سره په چکم دا کسان دي. نو د هغه کسانو د گوايان به پیش کیږي. دا څومره ډیلی چې پکې ده نو دا سرکار د طرفه ده چې افیشل سرکاري گوان دي پکې او هغه عدالت ته نه پیش کیږي. نو دا څومره ډیلی چې راغلي تاثیر راغلي دي دا سره د سرکاري د گوانو د سپیشلی پولیس والا فورسز والا چې کوم گوان دي دا غي د وژن راغلي چې هغه نه پیش کیږي.
د نکیب الله مسعود وجن د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه راپارولي ول. همدارس د پاکستان په رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه شوي ول چې سپریم کورټ بیا دغه پیښې از خود نوټس اخیستی وو او روانوار یې له خپل عهدې لرې کړی وو.
مشال رادیو ستاسو د آسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043 4499.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تجارانو د جائیداد مالکانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ورسېدلي تاوان د ازالې لپاره د احتجاج لړۍ پیښور ته غځولې ده. دوی وایي په وزیرستان کې اوږده احتجاجونه وکړل خو حکومت یې غوښتنې پوره نه کړې. دوی وایي اوس په تر هغې وخت پورې په پیښور کې احتجاج کوي چې حکومت د دوی په خوله تاوان نه وي ورکړی. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازی وایي حکومت ته د خلکو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده نه دی. نور معلومات له بوریوال کاکړنا.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تجارانو او د جایداد مالکانو د خپل غشتنو لپاره د جنوري له یو کم دیرشمی په پېښور کې د پرلط اعلان کړی دی. د میرامشاه بازار د کاري کمیټې جنرال سیکرټري سخی الرحمن د جنوري پر 14مه مشال رادیو ته وویل چې دوی پر دې مجبور شوي چې په پېښور کې د اسمبلی مخې ته یا هم ورته نږدې پرلط ووهي.
وزیرستان نبا خلق راولو او دلته چې په پېښور کې کوم وزیرستان خلق دي دا بم شرکت کوي. زمونږ چې څومره د نمائندگان دي عوامي دا غم راځي سیاسي پارټي والا خلق دي دا به راځي. پښتنو لپاره د حقوقو غوښتلو والا خلق دي دا به راځي. نویشتم تاریخ باندې قائد اعظم پارک به وي او یا به اسمبلی مخ کې چې کوم خالی ځای دی په دې کې به ټنټونه لګاوه دلته به درنه جاري.
سخی الرحمن وویل چې دوی یو کال حسابونه لګولی وو. حکومت ته د خپل تاوان اندازه وړاندې کړې وه او حکومت ورسره منلې وه. دوی وویل چې حکومتي چارواکي غواړي چې دوی سمجوته ورسره وکړي خو د په وینا دوی له خپلو غوښتنو یو قدم هم نه پر شا کیږي.
زمونږ دا مطالبه دي چې 45 لاکھ روپیې د مانالی دي ساین کړي دي په فی مرلا دا بره کاوي. 3500 روپیې پر سکوئر فوټ ته بلډینګ مانالی دي دا بره کاوي. او دینا علاوه چې کوم پاتې شوي ځایونه دي چې مونږ اخستی نو هغه لفټ ور مونږ ورته وایو هغه دوی ته ښودلې دي چې هغه خلک چې د کوم تاسو سره کتاب کې دا ځایونه موجود دي. دغه نه علاوه چې کوم کمرشل ایریا ده په دې کې چې پاتې شوي ځایونه دي دا بره سره مانی دا زمونږ درې مطالبې دي.
د ویل حکومت ورته وایي چې د یوې مرلې پر سر به 15 لاکھ او د یو فوټ پر سر به 200 روپۍ درکړو خو د په وینا دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د میرالی بازار تجاران او د جایداد مالکان هم وایي چې حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان د ازالې لپاره هیڅ نه دی کړی. د دوی د نماینده کمیټې مشر ملک محمد شفیق مشال رډیو ته وویل چې که حکومت یې د اغیزمن سوي او قبضه سوي جایداد تاوان ورنکړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
زمونږ مارکیټونه دکانونه وران کړي دي، دې مو حساب مونږ غواړو او ورسره پراپرټي کې د خپل ملکیت کې کنه روډونه او دې سره 22-23 فوټ 27 فوټ پورې علاقه مونږ نه دی دغه کړی دی کنه چې تاکي به تاسو تعمیر نه کوئ. دا دوی خبرې دي چې زمونږ ته دا حق میلاو شي ایسا پورې پیخي مونږ ته یو روپیه هم نه دی میلاو شوی.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میر کلام وزیر مشال رډیو ته ویل چې په دې اړه یې په اسمبلی کې په وار وار غږ پورته کړی دی، خو د ده په وینا حکومت د دې خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره سنجیده نه دی.
چې په څو مالته مجلس وي په اسمبلی کې دا خبره ما خامخا پکې کړې ده، خو حکومت د نن ورځې پورې په هغې حواله سره دومره سنجیده نه ده. هغه یو پراسس دی، دوی کمیټي جوړه کړې ده، منیسٹران دی پکې دا سیکشن دی، هغه بیا میټینګ په میاشتو میاشتو کې راوغواړي.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو بیا بیا هڅې وکړې خو بریالي نسو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000 13,500، او 18,000 کیلو هرتز.
اوریدونکو د صحت نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکو ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد ویکسینو خلاف بې ځایه پروپیګنډې د ناروغۍ نه د ماشومانو د ساتنې کمپین ته ډیر تاوان رسولی دی. په 2019 کال کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د کیسونو شمیره زیاته شوې ده او باید ولس بې بنیاده اوازو ته غوږ نشي او په هر کمپین کې ماشومانو ته ویکسین ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد ویکسینو خلاف بې بنیاد پروپاګاندا دغه ناروغۍ نه د ماشومانو د ژغورلو په کمپین ډیر اثر کړی او د دواړو هیوادونو په زیاتره برخو کې د کمپین نه کېدو له وجې په 2019 کې یو ځل بیا د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي عمر شفیق مشال ریډیو توای
مسله دا ده چې ټول ماشومانو ته مونږ نه یو رسیدلی، نو دا وایرس چې دی موجودو می او د دې مخنیوي نه کیږي. نو د پیښور دا د ماشوخیل انسیډنت دا چې اغه نه پس خلکو په ذهن کې اعتماد کې کمی راغې او یریدل د دې دروغ واقعې د وجه او معلومه شو چې دا افوا و. نو دو درې میاشتې خو په قومي سطح باندې کمپین نه و شوې. 136 کیسونه 2019 کې پاکستان رپورټ شوې دي. یو سل پکدیش 2006 کې یو کیس راغله د سرای نورنګ لکی مروت نه او هغه کې لک ټایم و لګې دو خلکو ته واپس پاغه باندې راتلو کې خود دسمبر چې کوم قومي کمپینو کو نو دا غي ډیټا مونږ ته دا وایي چې مونږ ډیر زیات ماشومانو ته ورسېدو، مونږ سره 90% نه زیات ته ورسېدو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو چارواکی کمل شاه وایي چې د پیښور د پیښې وروسته په افغانستان کې هم د دې سناڅه اثر شوی وو، خو اوس هلته بیرته په زیاتره سیمو کې کمپین په ښه ډول روان دی.
کوم پیښور کې کوم واقع وسوه نو د دې اثر هم په پروګرام باندې پریوتو او یعنی خلکو ته شکونه پیدا کوي دروغ خبرې. نو په دې کې بیا د خلکو هغه رول مهم دی، خلک هم باید کوشش وکړي چې دروغ خبرو ته او اوازو ته غوږ دی ونه نیسي. پولیو ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازینی لارې همدا د پولیو واکسین دی چې ماشومان ژغورلی شي. افغانستان کې 2019 کې تر اوسه کوم کیسونه دي؟ تقریبا 90 کیسه سوی دی تر وسه پوری
په خیبر قبایلی ضلع کې یو فعال منظور پرده وای د دواړو هیوادونو یو شمیر عالمانو لخوا د فتوی ورکړل شوی چې د پولیو یا ګزن ضد ویکسینو کې هیڅ تاوان نشتا.
د غټو غټو مفتیانو فتوی راغلی دی چې پولیو په ویکسین کې هیڅ داسې قسمه مسله نشته چې هغه ماشومانو ته یا انسانیت ته نقصان ورسیږي. چې پولیو دا کم پنځو کالو پورې ماشومان دي دا لازم ده ځکه چې د مزوری نه بچ کیږي.
د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي دغه ناروغي دا وخت د ګډ د نړۍ نه ختمه شوې او یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده او باید دلته هم ختمه شي چې ماشومان د ټول عمر لپاره د مزدورۍ نه بچ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو زسوات تا چرت چی سیدو شریف او گلکدی کے پا سلگون خلقو دا جمعی پورس ناوخت دا سکول او بو لپار احتجاج مظاہرہ کرده دا مظاہرہ چیان وائی دا او بو بلونا ورکوی خوب نشتا دوی دا گیله هم کوي چې تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دوی دغه مسلو پوښتنه نه ده کړې. بلخوا د اوبو ورکونکو ادارې مشر وایي چې په روانه میاشت کې به دغه ستونزه هوار شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار او مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د سیدو شریف ګلګدې په سلګونو قهرجنو مظاهره چیانو د منګورې نشاط چوک د احتجاج په توګه څو ساعته بند کړو. دوی د اوبو ورکونکو ادارې واسا او صوبای حکومت په ضد نارې لګولې. مظاهره چیانو ته وینا کوونکی جنید وای چې د تیرو څو میاشتو راسي اوبه نشته.
د منګورې په خار په سلو کې مونږ پاتې کیږو، داسې نه چې مونږ یا په یو بانډه کې پاتې کیږو، خو د بدقسمتۍ نه د اوبو په ګډ پسې چې مونږ لاندې شو زری زری شو. دا غریب او دا مزدورکار خلک په اوګه باندې هر ماښام جی دا ټپکې راغستې او دا وڑی هم من کمشنر لزو واسال لاړو جی منګه د دې هر انتظامی هر یو شړی لاړو خدای سپور زمون مسله هیڅ زور چي غنالي زمون د بنیادی حق دی جی په دې ملک په پیسو باندې تا دستا بنیادی حق نه ملوي جی نو دا کوم چې د زندګۍ نه خدای مچ خلک په خودکشي مجبور شوی دی.
مظاهره کې شریک شهاب الدین نومیتن وای خواریکخ یم ټول ورځ کارو کم ستړی کور تراشم نو اوبه نوی
برا غرته زمونږ دی کولکته لمبر ایک تا اوبه نخی جی ډیر درې مرو سلوره مرو اوبه راځي یو ټپکه بخلی جی په اوبو باندې او یو ټپکه ډکای په درې مرو سلوره مرو مملا می وشم درکه دا بلوز ملون چی درې ټپکه یا یو ټپکه خېجوم جی ما ته ډیر بینتیای مونږ ته تکلیف دی مونږ درو سپوري نه یم منبر راغله نه کونسلر راغله.
یو بلتن محمد رحیم زیاتوی چې دوی اعلی چارواکو ته تدی بیا بیا دوی سره د اوبو ورکولو لوزونه کوي ولی عمل پر نکیږي.
وو درو کال ندا لند نوان دے لکه منګ بدری پیری لاړو دغه توا ساده ناغوی چنن به ترتیب کو سبا به ترتیب کو اپریشن کو دا دغه کو اپریشن مشوي خو راغه به وجود لکه بیا وم به برابر نکړي وس به منګ نه بره ټو بیل له بیلو بیل یو پر ډبل یو پر ډبل لا اخلي او دغه خاجش داخل نه کو نو بل میش کو راغه ډبل جرمانه مرکه.
د ضلع سوات اوبو ورکونکو ادارې مشر میا شاهد وای چې دوی دغه سیمې ته د اوبو پایپونه غځولې دي ډېر ضر به ورته اوبه ورکول شروع شي.
هغه پایپ چې کوم سپلای لاین هغه موږ خور کړی دی خو د کیپرا رولز دي پندرہ ورځې مخکې به تاسو اشتهار ورکوئ د هغې نه وروسته به ټینډر کوو ان شاء الله تعالی په 28 فروری باندې زمونږ ټینډر کېږي په 10 فروری پورې به ان شاء الله تعالی موږ هغو ته هغو هغه ټیبل چالو کړی.
بلخوا مظاهره چیان وایي چې چارواکي دوی ته صرف زبانی خبرې کوي او په عملي توګه اوبه نه ورکولی کېږي. دوی مجبور دي چې خپل احتجاج نور هم سخت کړي او د منګور نه تر سیدو شریف پورې سړک بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې ځینې کسان تور لګوي چې په راولپنډی کې د سترګو له یو هسپتال څخه تر علاج وروسته یې بینایي ختمه شوې ده. پاکستانی رسنۍ د دغو کسانو شمیره تر اتیاو پورې ښایي، خو د هسپتال انتظامیه دا تورونه ردوي او وایي په هسپتال کې یو څو کسانو ته انفیکشن شوی او د هغې پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر باغ ضلع منظور احمد کیانی پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سترګو تکلیف له وجې په راولپنډی کې الشفا ټرست آی هسپتال ته د علاج لپاره ورغلی و او ډاکټرانو د معاینې وروسته په سترګو کې ورلا څاڅکي واچول چې له هغې له وجې ورته انفیکشن وشو او بیا یې بینایي په مکمله توګه ختمه شوه. نوموړي د هسپتال په ډاکټرانو تور په پورې کولو سره وویل چې یو شمېر نورو مریضانو هم دا شکایت کول چې ډاکټرانو د معاینې وروسته په سترګو کې ورلا څاڅکي واچول او د هغې وروسته بینایي دونیم میاشتې وړاندې ما ته د سترګو تکلیف شروع شو. اول خو مې په خپله سیمه کې علاج وکړو خو څه خواله پکې را نغله، نو بیا زه دې هسپتال ته راغلم، ډاکټرانو رااله علاج شروع کړو. څو ورځې وړاندې په سترګو کې رااله څاڅکي واچول نو انفیکشن راته وشو او بیا راته هیڅ نه ښکارېدل. ډاکټرانو د معاینې وروسته راته وویل چې ستا بینایي په مکمله توګه ختمه شوې او دا به واپس کله هم نه راځي. نو زه نه پوهېږم چې سترګو کې رااله داسې څه واچول چې له وجې مې ورسره بینایي لاړه. بلخوا د پاکستان ډانو رسپانې هم په خپل راپور کې لیکلی دي چې هسپتال ته د علاج لپاره راغلي د اتیاو پورې مریضانو دا تور پورې کړی چې یاد هسپتال کې اپریشن کول وروسته ډاکټرانو ورته په سترګو کې څاڅکي واچول چې له وجې ورته انفیکشن وشو او بیا یې بینایي ختمه شوه. خو د هسپتال اگزیکټیو ډایرکټر بریګیډیر ریټایرډ محمد رضوان بیا د منظور احمد کیانی او ډان ورسپانې دا تورونه پر ادولو سره مشال ریډیو ته وویل د څاڅکي اچولو له وجې اتیا کسان د بینایي نه محرومه شوي نه دي، بلکې یو څو کسانو ته انفیکشن شوی دی او د هغې هم پلټنې روانې دي چې ولې دوی ته انفیکشن وشو. زه په خپله د دې هر څه پلټنې کوم چې دا تن څوک دی او ولې دومره زیاته شمېره ښودلې ده. په دې کې هیڅ رښتیاوالی نشته چې څاڅکي اچولو له وجې اتیا کسان د بینایي نه محرومه شوي دي. صرف شپږ اته کسانو ته انفیکشن شوی دی او دا انفیکشن کېدل څه دومره لویه خبره نه وي. خو دې باوجود ما په هسپتال کې پلټنې شروع کړې دي چې د شپږ اته کسانو ته ولې انفیکشن وشو، دا هم نه و کېدل پکار. په څلور ورځو کې به راپور مخې ته راشي چې د مریضانو ته د څاڅکي اچولو له وجې ولې انفیکشن وشو، نو بیا به یې تاسو سره هم شریک کړو. د محمد رضوان په وینا چې دا خبر تر ټولو اول په فیسبوک خپور کړی شو او د هغې وروسته بیا پاکستانی رسنیو د دوی دریز معلومولو په غیر خبر خپور کړو چې له وجې په خلکو کې ویره خوره شوه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په سوات منګور پریس کلب کې د یوې ځایي غیر دولتي ټولنې مشرانو خبریالانو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه چې کله مالیاتي بجټ د ولس لپاره جوړوي نو پکار ده چې په دې کې د ولس رایې شامل کړل شي. دوی وایي بجټ ته په اسانو ټکو کې ولیکل شي چې په اسمبلیو کې د ولس منتخب نمائندگان پرې پوره پوه شي. بلخوا له سوات په خیبر پختونخوا اسمبلی کې منتخب استازي وایي د بجټ په جوړولو کې زیاتره د اسمبلی د غړو رایې نه شاملېږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د اسلام آباد او سوات سره تعلق لرونکو د غیر دولتي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشرانو وینا کې ویل چې هر کال د ولس لپاره بجټ جوړیږي، ولې د بده مرغه دغه کې د ولس رایې نه وي، تر دې چې د بجټ لیکل په داسې انداز کې وي چې منتخب نمایندگان هم پرې نه پوهیږي او د غیر منتخب خلقو پروژې منظوري کړی شي. د یادې ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وروسته مشال ریډیو ته وویل
هغه باندې موږ دا ګورو چې کله زموږ ضرورت سسیز ته زموږ د عوام ضرورت دی، نو هغې به برعکس هغه سیز کېږي. هغې کې چې سوي پرس کې زما سکول لپاره چې پکار دی هغې ما ته هلته بیچیو تیاروي، نو هغه زما ضرورت نه دی، زما د عوام ضرورت نه دی. دې لیول باندې موږ دا سیز وکتو چې هغه مطلب زموږ کم بجټ دی، زموږ ټیکسز نه جوړیږي، نو هغه به موږ نه لګي.
د بجټ جوړولو عمل په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي رحمت علي خان چې وړاندې هم پنځه کاله د اسمبلی غړی پاتې شوی پوښتنه وکړه، نو ښاغلي دا ومنله چې بجټ وړاندې کېدو وروسته زیاتره منتخب نمایندگان دغه لوی لوی کتابونه نشي لوستی.
پکار چې دا ټول له هر ایم پی ایس نه ریکمنډیشن والی کې هغه حکومتي او که هغه د اپوزیشن او هغه بیا به دې کې شامل کړي، هغه هغه باندې پاس وکړي او هغه شی شامل شي، نو هغه ټیکي ولې چې دا بجټ چې دا زمونږ د پاره وځي. نو د قوم لپاره به جوړوزي او د قوم نمائندگان ته خبر نه وي رایه نو یقینا چې دا زموږ بدقسمتي ده. په کار چې موږ سیاسي خلک یا سیاسي پارټیانو مشران په کار چې په دې کښېني او د قوم سوچ وچ او هغه شی جوړ کړي چې د قوم د فائدې او د قوم د مفاد دپاره.
رحمت علي وویل چې دوی به راتلونکي اسمبلۍ غونډه کې په خپله دغه مسله وړاندې کوي او باید سخ کال د بجټ منظورېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړو سره پرې تفصیلي بحث وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازدیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل نو.
کورٹ پرون د وشلشي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې نامزد د 500 پولیسو د ضمانت درخواست رد کړې ده. په کراچۍ کې د نقیب مسعود د مقدمې یو وکیل عبدالرحیم نصیر نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې مرکزي ملزم راو انور د ضمانت منسوخول لپاره سندھ های کورٹ کې هم درخواست جمع کړې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تاجرانو د جایداد مالکانو د جنوري د 9 نه په پېښور کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. د میرامشاه بازار د تاجرانو د کاري کمیټه مشر سید رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي ته چارواکو د یوې مرلي په سر د 50 لک روپیو ورکولو ویلي وو، خو اوس ورته یوازې 50 لک روپۍ ورکوي. د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې بې بنیاده افغاګان په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته زیان رسولي چې له وجې په 2019 کال کې د پولیو ناروغان زیاتې پټ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ټیرورس په اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دې ادارې ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دي. په چین کې د یو وایرس له وجې د مړو او لدی د متاثره شوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د چین چارواکو ویلي د دې وایرس له وجې په 90 سبو کې 1 لک کسان وژل شوي او لږ تر لږه 2 لک 2 اتیا ته دا وایرس لګېدلی. چارواکي وایي چې د ترکیې په مشرقي صوبه الازې کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او لږ زیات زخمیان شوي دي. د زلزلې یو شمېر ودانۍ موغوځولي.
اوریدونکو اوس هم رازو د پاکستان د کورنو ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره چې د کمګامونو پورته کولو ویلې شوی وو، نو پاکستان پر عمل کولو سره خپل راپور په چین کې د یاد ګروپ شوی غونډې ته وړاندې کړو. ورسپانه لیکي پاکستان چې په څه ډول د ترهګرو فاندنګ ودرولو او په یو شمېر تنظیمونو د بندیزونو لګولو سره سره مشران یې ورله هم په زندان کې واچول، نو دې ګامونو پورته کولو وروسته پاکستان نوم د خړ لیست نه ایستل پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان په سفارتي میدان کې فعالیت وښودو چې په نتیجه کې امریکا هم د پاکستان ملګرتیا وکړه. نو هیله ده چې د چین وروسته د امریکا مرستې سره به پاکستان د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه ووزي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د مذهبي چارو وزارت سیکرټر د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې روان کال کې سرکاري سکیم تر لاندې حج پیکیج کې به 1,15,000 روپۍ اضافه کوي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب لپاره به حج پیکیج 5,50,000 او سندھ او بلوچستان لپاره به 5,45,000 روپۍ وي. دا اضافه د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر راکمېدو او په سعودي عرب کې د ځنې مقامي اخراجاتو له وجې کړې شوې ده. ورسپانه لیکي که وجه هر څه وي، خو چې کله نه د حج اخراجاتو زیاتولو خبر مخې ته راغلی دی، نو هر هغه تن چې حج کولو لپاره یې پیسې جمع کولې د هغوی په تشویش کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې سعودي عرب سره تماس نیولو وروسته په ټیکسونو کې کمی سره سره په نورو چارو کې د پاکستانیانو لپاره سهولتونه برابر کړي. وفاقي کابینې په غونډه کې د حج پیکیج حتمي فیصلې نه وړاندې د هغه ټولو چارو جایزه دې واخیستې شي چې په خپلولو سره یې کمزوري طبقې ته اسانی ورکړی شي. دا نورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د ګرانۍ له وجې د ټولنې ټولې شعبې متاثره شوې دي او تر دې پورې چې حکومت سرکاري حج پیکیج کې د 1,15,000 روپو اضافه فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي هر مسلمان دا خواهش لري چې په خپل ژوند کې یو ځل حج وکړي، خو تیر کال په شان یو ځل بیا چې حکومت په سرکاري حج پیکیج کې د څومره اضافه ویلې دي، نو ښکاري داسې چې زیاتره خلک به د خپل د خواهش نه په شا شي، ځکه که سرکاري ریټ 5,50,000 روپۍ مقرر کړی شو، نو پرایویټ سکیم تر لاندې حج پیکیج به 1,00,000 روپو ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د حکومت دا وینا چې سعودي چارواکو سره یې خبرې روانې دي چې پاکستانی حجیانو لپاره د پټیکسونو کې کمی وکړي، نو دا یو ښه هڅه ده. د اسلام آباد او ریاض ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي، نو پاکستان حکومت له پکار دي چې په سعودي عرب د خپلې ځنې غوښتنې ومني.
مطبوعات اکانومیسٹ مجله لیکي په پاکستان کې په سیاسي او قانوني چارو کې زیاتره د پوس واک اختیار لیدل شوی دی، چې یو تازه مثال دی د دغه هیواد د پوس په قانون کې بدلون هم دی. بلخوا هم د اکانومیسټ په یو بل لیکنه کې د هند د شهریت پر نوي قانون خبرې شوې دي. د دغه لیکنو مهمه برخه په دې رپورت کې اکانومیسٹ مجله لیکي په پاکستان کې زیاتره په سیاست کې د پوس مداخلت لیدل کیږي. د دې هم ثبوتونه شته چې په مختلفو مهمو فیصلو کې پوس سیاستوالو ته هدایات ورکړي، چې یو مثال یې د موجوده وفاقي حکومت یو وزیر فیصل واوټا هغه وخت وړاندې کړ چې کله یې د یو ټلویزیون پروګرام ته یو پوځي بوټ راوړ او دا یې وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو د دوی د دریځ سره ملاتړ وکړ. دا له هغې وروسته دا چې کله د پوس مشر جنرال قمر جاوید باجوا کار موده د تیر کال د نومبر میاش کې ختم شوه، نو عدالت ورته د کاري مودې د غزولو په مقدمه کې وخت ورکړ چې کولی شي په دغه وخت کې په دې اړه قانون سازي وکړي او همداسې وشوه. او دا شند پاکستان پارلمان د پوس په قانون کې د پرلونونو مسوده ډېره زر منظور کړه، چې له مخې دغه قانون د دغه هیواد پوځي سمندري او هوایي ځواک د 2006 ترمیمي بلونه د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني هوایي سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاری مودې د غزولو حق ورکوي. د مجلې په خبره په پاکستان کې دا هم یو مشکله خبره ده چې ججان د پوځ د ځینو فیصلو خلاف وتري کې، او دا شان زیاتره فیصلې هم د پوځي مشرانو د خوښي مطابق مخې ته راغلي دي، چې یو وروستی پکې په پوځي قانون کې د بدلون کولو لپاره لاره هوارول هم ده. بلخوا اکانومیسټ مجله د هند د شهریت په اړه پر نوي قانون لیکل کړی دي. د دغه لیکنې تر مخه د هند وزیر اعظم نریندر مودي د شهریت قانون اړولو دفاع کوي او وایي چې دا بدلون د هندي وګړو او په تیرا له مسلمانانو سره هیڅ اړه نه لري. د بھارتیا جنتا ګوند تر مخه وزیر اعظم مودي د هند ادا قانون د دغه هیواد له 1.3 میلیون وګړو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې هیڅ بدلون نه کیږي. د دغه قانون له مخې هر هغه مسلمان چې په هند کې زیږیدلی وي او پلار نیکونه یې هم د دغه خاورې وي، نو دا قانون دوی هیڅ نه متاثر کوي. خو د مسلمانانو ځینې مشران وایي د ډیرو سره کاغذي اسناد نشته، نو ځکه ممکنه ده د دغه قانون له وجې شهریت متاثر شي. اکانومیسټ لیکي وزیر اعظم نریندر مودي او د ګوند مشران یې غواړي چې په دغه هیواد کې د مذهب په بنیاد د تفریق نه خپل سیاسي ګټه پورته کړي. پر دغه قانون پر هندي حکومت په نړیواله کچه نیوکې هم رامسته شوی دی، چې له دې سره به ټولنه تقسیم شي. خو د هند حکومت دغه تورونه ردوي او وایي دا قانون یې د غیر قانوني مهاجرت مخه نیولو په خاطر جوړ کړی دی.
اکستریمزم شدت پسندی،
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو، د چین حکومت د کورونا په نوم د وژونکي وایرس د خپرېدو له ویرې په پیکینګ کې د نوي چینایي کال د لمانځلو ټولې عمومي غونډې او میلې او دا شان نور تفریحي پروګرامونه لغوه کړي دي. په جاپان، ویتنام، فلپاین، تایوان، جنوبی کوریا، تایلند، سعودی عرب، هانګ کانګ او یو شمیر نورو ځایونو کې هم د کرونا وایرس پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو مسله تر کومه حده خطرناکه ده. په دې اړه نور معلومات فرشته جلال زین اور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا په نوم د خطرناک ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو له چټکېدو سره به څرګنده شي چې په دې ویروس د لړلو خلکو شمیر تر هغه زیات دی چې تر اوسه ثبت شوي دي. د دې سازمان ویان طارق یاسروویچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په اوس وخت کې دوی د معلوماتو پراغونډولو او د وضعیت په څېړنه لګیا دي.
Still too early to draw the conclusions on how severe the virus is.
دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو مسله څومره خطرناکه ده لا نو شو ویلای، ځکه هر وخت چې داسې یو وایروس خپرېږي پر ډیرو خطرناکو پیښو یې تمرکز کیږي، او په داسې وخت کې شاید ځینې پیښې وي چې په کمزوري پړاو کې دي او هغه شاید له نظره واچول شي. ځینې کسان شاید حتی یو څه ناروغ او بېرته جوړ شي، خو د څارنې له زیاتېدو سره شاید د ډېرې پیښې په ابتدایي مرحلو کې وپېژندل شي. د کورونا وایروس لومړی پیښه د چین د خوبای ولایت په مرکز ووهان کې ثبت شوې وه. د چین د رسنیو په حواله په ووهان کې چې 10 میلیونه وګړي لري، روغتونونه د ناروغانو لپاره کافي چپرکټونه نه لري. چینایي چارواکو پریکړه کړې چې په 10 ورځو کې به یو ځانګړی روغتون یوازې په کورونا وایروس د اخته انسانانو لپاره جوړوي. د چین حکومت په پیکینګ کې هم د نوي چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې، اورلوبې او نور تفریحي پروګرامونه لغو کړي دي. کورونا وایروس د لرې ختیځ ځینې نورو هیوادونو ته هم خپور شوی او د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم ډاکترانو یو وګړی چې په دې وایروس لړلی وو پیژندلی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبی کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او مکو کې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې دي. د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو د خبرو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ بیړنۍ غونډه وکړه، خو په نړیواله کچه اضطراري حالت یې اعلان نه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې سره له دې چې په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان شوی، لا وختي ده چې په نړیواله کچه داسې اقدام وشي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 10:30 بجو
د سولې پر لور
په پاوکم 11 بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 1 بجا
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدونکو دی ګلوب پوسټ خبریالې لورا چې ساره ټی په یو مقاله کې لیکلي چې پښتون تحفظ مومنټ په افغانستان او پاکستان دواړو کې ولسونه د خپلو حقونو لپاره بیداره کړي دي او په لومړي ځل یې د نړۍ پام د دغې سیمې خرابو حالاتو ته راړولی دی. د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیری دا
په مقاله کې راغلی چې دا وخت یو مبارزه روانه ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل څخه د پاکستان جنوبی ښار کوټې ته غځېدلې ده. دا د افغانستان او پاکستان په پوله آباد د ټولو ترغټې قبیلې پښتنو مبارزه ده. د افغانستان او پاکستان په کلیوالو سیمو کې آباد دا خلک د دواړو ریاستونو لخوا بې برخې پاتې شوي او د ترهګرۍ پر ضد په نړیوال جنگ کې لوی تاوانونه ګاللي دي. په 2013 کال کې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم 25 کلن مشر منظور پښتین پړومبي ځل په دې کې بریالی شو چې د نړۍ توجه دې صورتحال ته راواړوي. اگر چې منظور پښتین په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقوقو د تحفظ وکالت کوي، خو ولې د هغه انقلابي توري د ډیورنډ دواړه خواو ته پښتانه حسوي چې د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. تر اوږدې مودې میډیا د پښتنو کلتور بنسټپاله او پرتشدده ښودلې دی، خو د دې معنی دا نه ده چې څه موږ ته په نظر نه راځي نو ګنې هغه په ټولنه کې هم شتون نه لري. د پی ټی ایم د خزینه مشرانو وړانګ لوڼې او سنا اجازه پرته د پښتنو ښځو یوه پوره ډله ده چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د خاموشه پاتې کېدو پر ځای د ښځې په سیمه کې د روان فعالیت یو نه بېلېدونکې برخه ده او د پښتنو د ټولنې روح او ژوند دی. دا نوې بیداری د پښتونولۍ په نامه د پخوانی یووالي یاد هم تازه کوي. دی ګلوب پوسټ په مقاله کې راغلی چې د خلکو د بېلولو پر ځای د افغانستان او پاکستان پوله د ولس د یو بل سره د الیک سلیک او تبادلې ځای ګرځېدلې دی. د مینې او کاروبار پرشتو کې تړلي خلک په دغه پوله تګ را تک کوي او د زور زیاتی پر ضد په مبارزه کې یو دی، خو ولې په دواړو هیوادونو کې د ټولنیز مقاومت تر شا خواهش بدل دی؟ په افغانستان کې د ناانصافۍ پر ضد مبارزه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف فعالیتونه دي. دغلته قبیلو د پیړیو زوړ خپلمنځي باور بایللی دی او کلی د جاسوسانو په جالو بدل شوی دی. په پاکستان کې د کولونیالیزم پر ضد د اوږدې مبارزې تاریخ اولس لا یو زورور سیاسي شعور ورکړی چې په نتیجه کې دوی د بنیاد پرستۍ او ریاستی تشدد پر ضد د عمل په میدان کې دي. د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د احتجاجونو نه ویره کوي او دې ته د خپلواکۍ د یو غورځنګ په سترګه ګوري چې کیدی شي د نورو اقلیتونو ته هم آواز ورکړي او ریاست د خطر سره مخ کړي.
اوریدونکو راځي به بلی مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان ډان ورسپن لیکي د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه راپور دا معلوميږي چې د موجوده حکومت د اقتصادي مسلو د حل لپاره منصوبه بندي سومره کوټلې ده او باید حکومتي چارواکي اوس پر پخوانی حکومتونو د درغلۍ او اداري فساد د تورونو پورې کولو پر ځای خپلو کمزوریو ته زیات پام وکړي. د دغه مقالې مهمې برخې په دې رپورت کې د پاکستان ډان ورسپنل کې د شفافیت نړیوال ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل تازه راپور دا څرګندوي چې په دغه هیواد کې حکومتي چارواکي او سیاستوالان اقتصادي ستونزې هغه سي نشي هوارولی چې څنګه دوی خبرې کوي. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې پاکستان د درغلۍ له پلوه له 111 څخه 140 نمبر ته کوز شوی دی چې په هیواد کې د کرپشن د زیاتېدو ښکارندوی کوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د شاوخوا یو نیم کال په موده کې حکومت اداري فساد نشي ختمولی، البته پر وړاندې هڅو ته دوام ورکوي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس شکاوان د تیر زیارت په ورځ وویل د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي ګډ حکومت یو وزیر هم د درغلۍ په تور نه دی تورن شوی. د ورځپاڼې په خبره د تحریک انصاف ګوند حکومت د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دغه راپور سم نه بولي، خو د دغه ګوند د مشر عمران خان په شمول ترو مشرانو یې د دغه ادارې د راپورونو پر اساس په پخوانی حکومتونو د درغلۍ تورونه لګولي وو. دا درجه بندي د هغو کاروباریانو، سوداګرو او نورو خلکو په رایو جوړه شوې ده چې د پاکستان د موجوده حکومتي نظام په اړه پوهه لري او په دغه نظام کې ښکیل دي. ډان دا هم لیکي دا یوازې شمیرې ښایي، خو له دغې دا هم ثابتېږي چې موجوده حکومت کوم اړخ ته روان دی او د اقتصادي مسلو د حل لپاره څومره ښه او موثره منصوبه بندي او پلاننګ لري. د ورځپاڼې په خبره حکومت د خپلو کمزوریو ټول پړه د مخالفو سیاسي ګوندونو پر نیوکو، بهرنیو عناصرو او یا هم په پخوانیو حکومتونو نوره نشي اچولی او باید دې مسلو ته په سنجیدګۍ سره پام وکړي چې دوی کوم طرف ته روان دي. اوریدونکو تاسو د شکیلا ناس په غږ کې دغه سندره اوریدل او سرازو یوې مرکې ته د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش له ماتې وروسته یې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دویم پړاو عملیات پیل کړی دی او کومې سیمې چې له وسلوالو پاکیږي له مخې سره به پکې د روزل شوي محلي اردو پوستې جوړول کیږي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د والي لویان عطا الله خوګیانی سره مرکه کړه. په سر کې درې پوښتلي چې د لومړي پړاو عملیاتو څومره مثبته نتیجه ورکړې وه.
لومړی پړاو کې موږ تر ټولو مهم لاسته راوړل درلې هغه دا و چې د شیرزاد او جلال آباد لویه لاره د امن شو له کلونو ځنډ وروسته مامورین او حتی امنیتي منصوبین په فردي ډول کولی شي په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. په هغو سیمو کې چې هلته احتمالي خطرات و هغه سیمې په بیړني ډول د دښمن څخه پاکې شوې بیس جوړ شو او همداراز څو پوستې هلته جوړې شوې.
دغه دویم پړاو عملیات چې پیل شول د شیرزاد ولسوالۍ کومې سیمې چې د وسلوالو مخالفینو پاکیږي اغلته د دغسې امنیتی پوستو جوړېدو پلان شته؟
مخکې تر دې چې دوهم پړاو عملیات پیل شي موږ سیمه ییز اردو لپاره ځوانان جذب کړي وو او هغوی عملا زده کړې ترسره کړي. کله چې هم دوهم پړاو کې مخکې تګ کېږي سیمه پاکېږي وروسته به هممهاله پوسته جوړېږي او سیمه ییز اردو چې هم د هماغه محل څخه ځوانان جذب شوي دي هغه بلته ځای پر ځای کېږي. دوهم پړاو عملیات له دې امله هم ډېر د اهمیت وړ دي چې یو شمیر کانونه چې هلته مخالفین ترې ګټه اخلي یا په غیر قانوني ډول استخراج کیږي د هغې مخنیوی به هم ترسره شي. کله چې امنیت په سیمه کې تامین شي هم ځوانانو ته په کاري فرصتونه ډېر برابر شي.
اچین هسکې مینې لالپوري او ممندرې ولسوالۍ کې هم دغسې عملیات ترسره شول او امنیتی پوستې جوړې شوې. هغه امنیتی پوستو په هغه سیمو کې څه نتیجه ورکړي؟
بالکل په دې عملیاتو کې توپیر دا دی چې کله عملیات لا پیل شوي نه وي له وړاندې پلان جوړېږي چې بیرته په پاکو شوو سیمو کې باید د ساتنې په خاطر باندې پوستې جوړې شي. هماغه دی چې د ننګرهار اکثره سیمې امن شوې دي او هغه مخالفین چې هغوی د جګړې فشار کې راغلی د مقاومت توان مندنه لري دوی نور تسلیم شوي دي سولې بهیر سره یوځای شوي دي او همدې فرصتونه په ګټې اخیستل زرګونه دایش تاسو وکتل چې دا هم تسلیم شو دوی د جګړې توان مدینو نه درلوده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د جمعې په ورځ د خوست شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو کامی مشرانو فیصله وکړه چې نوی کال کې به خپل ټول ماشومان سکولونو کې داخلوي. په دغه فیصله کې راغلي کچا لدی تړونه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او سل زر افغانۍ به ناغه ورڅخه اخلي. په دې ناسته کې کامی مخبرو دا هم ویل د دې سیمې د وروسته پاتې والی او ستونزو یوازینی لامل دا دی چې دوی له زده کړو تعلیم لري پاتې شوي دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
د خوست په ولر پراته او سرحدي سیمه شمال دوه منډه ولسوالۍ کې د قومي مخاورو او اوسیدونکو د اتړون چې د محتوا له اړخه پیاوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل له 15 تر 40 کلونو پورې ماشومان او تنکي زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو ځایي مسؤلینو علماو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړون یوه برخه مشال راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل هغه ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره اړوونکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او سل زره افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو د سمون ټولنې لخوا ترې اخیستل کېږي.
د خو ځینو قومونو پخوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومن د ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان وویل دا پریکړه یې اوسنیو غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه د نشایي موادو نه په تعلیم باندې سړی مانه کېدای شي او موږ دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. موږ مشران د ځوانانو سره په یوه لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون سره وکړو چې هر څوک چې دیش پنځه کلنۍ نه د ښوونځی عمر یې بشپړ کړی وي تر شل کلنۍ پوره که چا ور ونه لږه سل زره به هغه نفر جریمه کېږي. دا کوم به دا به جریمه ځنه وخولي. نو دا اشد ضرورت موږ وګڼو چې دا تړون مو وکړو.
د شمال دومن د ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم لخوا د یو داسې تړون رامنځته کول یو مهم ولسي پرمختګ وباله.
د هر کلي مشر سره مو یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپلو منځو کې تر څو د شمال دومن د ولسوالۍ درنه سپینګیری خپل اولادونه ځوانان ماشومان په علم ګاڼه سنبال کړي. هیڅوک پرې نږدې په کلیو کې راتلونکي کال دپاره مونږ خوښ یو چې زموږ ولسونه په خپل خیر او شر پوه شوي دي.
بل دوی ته د یادې ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپلو خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره وروسته پاتې ده دلته کار نه دی شوی، په مریب کې هیڅ کار نه دی شوی او دغه تېره ناخواله نه مو دا زده کړل او مونږ سره همدا احساس مخکې له مخکې هم و تر څو په خپله ولسوالۍ د خپل خالق دے علم او پوهر لرونتیا څخه برخمن کو.
دی خپل مشرانو څخه ډیر زیات راځیم چې موږ ته یو داسې تړون وکړ چې زمونږ په ځوانانو کې مثبتې پایلې ولري او زمونږ ماشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست موساخیلو منګل میشتې ولسوالۍ قومي مخورو سپینګیرو او مدني فعالانو هم پریکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومان به ښوونځیو کې شاملوي او که کوم کور یا د پریکړه ونه منله کورنۍ به یې 5000 افغانۍ ناغه کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د انیس اجمل نور.
کورٹ پرون د وشل شوي وزیرستاني ځوان نقیب المسید په مقدمه کې نامزد د 300 پولیسو د ضمانت درخواست رد کړی دی. په کراچۍ کې د نقیب المسید د مقدمې یو وکیل عبدالرحیم وزیر مشال ویډیو ته نن وویل چې په دې مقدمه کې مرکزي ملزم راو انور د ضمانت منسوخول لپاره سندھ های کورٹ کې درخواست جمع کړې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تاجرانو د جایداد مالکانو د جنوري د 9 نه په پېښور کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. دوی وایي چارواکو ورسره د یوې مرلې په سر د 45 روپو ورکولو لاسنامه لاسلیک کړې وه، خو اوس ورته د 15 لکه روپۍ ورکولو وایي. د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې بې بنیاده خواګانو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر تحقو ته زیان رسولی چې له وجې په 2005 کال کې د پولیو ناروغان زیات رپورټ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان تېر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. په چین کې د یو وایرس له وجې د مړو او لدې د متاثره شویو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د چین چارواکو نن ویلي د دې وایرس له وجې په 9 صوبو کې 1000 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 2700 ته دا وایرس لګېدلی. چارواکي وایي چې د ترکیې په مشرقي صوبه الازیک کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي او لسر زیات زخمیان شوي دي. د زلزلې یو شمېر ودانۍ هم غوڅولې. او امریکا ویلي چې په عراق کې د دوی پر پوځي اډه د ایران د راکټي حملې له امله 4 سرتیرو ته دماغي ضربه رسېدلې. د پینټاګون ویاند ویلي چې په دغو ژوبل شوو سرتیرو کې نیمایي په عراق کې خپلو دندو ته ستانه شوي.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو د فیسبوک او ټویټر او دا شند ویب پاڼې له لارې د نن ورځې خبرونه هم اوریدلی شئ. زه فرخند اسد د خبرونو ویاند انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکاره نگین صادق کور درنه اجازه غواړو. تاسو د ماښامي پر 6 بجو ډیوه رادیو اوریدلی شئ. زموږ اړخ یې د خدای پامان او وختونو په خیر.